السلام علیکم اوریدونکو، په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې. د خبرونه درته زه نجیب امیر په پیښور اسلام آباد کوټه او دلته پراک کې د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. د پیښور کور کمانډر وایي د اورپکو خلاف باړه کې عملیات ځکه وکړل چې هغوی د پیښور د امنیت د خرابولو پلان لرلو. افغانستان کې طالبانو د نورستان وانت ولسوالی نیولې ده او په کولمبو کې د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ د سیمی فائنل لوبه روانه ده. دا زموږ مهم رپورټونه دي. نور رپورټونه تر اوسه در پیژنم، خو اوس خبرونه ورو د فرخنده وزیر نه.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې نامعلومه وسلوالو په یو برید کې د پوځ یو کپتان او لیفټن کرنل په شمول سوارلس امنیتي ځواکونه وجل دي. په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د فاټا یونیورسيټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهرې کړې دي. د لیبیا په مسله باندې نن د نړۍ د 15 ملکونو مشران په لندن کې یو مهمه غونډه کوي او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د سیمی فائنل لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روانه ده. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې نامعلومه وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو قافله برید کړي چې پکې د یو کپتان او لیفټن کرنل په ګډون سوارلس امنیتي ځواکونه وجل شوي دي. د خیبر نه فرهاد شنواره.
د پوځي چارواکو د وینا تر مخې بیګاش په دا پیخه هغه محل رامنځته شو چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله په باړه کې د عملیاتو تر سره کولو نه پس خپل کیمپ په طرف روانه وا. دا کاخیلو په سیمه کې پرې وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د فوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تر مخې په دې پیخه کې د دوی یو کرنل او یو کیپټن په ګډون پکې سوارلس امنیتي سرتیری وژل شوی دی او یو شمېر جوبل شوی هم دی. او د دغه پیخې پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې.
تاسو مشال ریډیو تغوغي. نن په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د فاټا یونیورسيټي په بل ځای کې د جوړېدو خلاف مظاهره کړې. د مشال خبريال عمر دراز وزیر تفصيل راکوي.
دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فاټا یونیورسيټي د قیام لپاره دولت اول نه په شمالي وزیرستان ایجنسی IP په مقام باندې سروې کړې ده او IP کام د یونیورسيټي د قیام لپاره مفت ازمکه هم ورکړې ده. لهدازه دولت ته پکار دي چې د فاټا یونیورسيټي پرانستہ د شمالي وزیرستان ایجنسی IP په خاوره کې وکړي. یاد دي وی چې د 13 سمندر هسه پټولې قبایلی سیمو کې د دغه یونیورسيټي د قیام لپاره په خپل خپل خاوره کې غوښتنه کیږي.
د مشال خبريال عمر دراز وزیر وو. نن بعد د نړۍ د 15 ملکونو نمائندگان په لندن کې د لیبیا په شخړه خبرې کوي. تم سرګندګي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې په لیبیا کې د مخالفو وسلوال په هغه برخو کې مخ په وړاندې روان دي په کومو کې چې د کرنل قذافي د ځواکونو واک وو. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس صدر نیکولس سرکوزی یو وار بیا په قذافي غږ کړي چې واک ته پریک دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیګا په واشنگتن کې ویلي دي قذافي او د هغه په وز اوس کمزوري شوی دي او باید هغه مستفی شي. د زیاتوي
وی هاف انټروینډ ټو سټاپ ا ماساکر and we will work with our allies and partners.
موږ مداخله د دې لقبل کړی دا چې په پراخ کچ د خلکو وژنه ودرو او موږ به د ولست وګړو د ژوند خوندي کولو لپاره د خپل ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو. موږ به دغه رژیم ته وسله او مالی مرسته بندو. د حکومت مخالفه یاغیانو به ملاتړ کوو او نور قومونو سره به په ګډه کار کوو چې هغه ورځ زر راشي چې مومر قذافي خپل واکمنی پرېږدي.
But it should be clear to those around Gaddafi and to every Libyan that history is not on Gaddafi's side.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وو. افغان پولیس وايي وسلوال طالبانو د افغانستان شمال شرقي ولایت نورستان په ویګل ولسوالۍ قبضه کړې ده. د دغه ولایت پولیسو مشر شمس الرحمن وایي دي سباندې 300 طالبانو د ویګل په سیمه نن سهار وختي قبضه کړې او په دغه وخت کې د نېټو ځواکونه هم موجود نه وو. د طالبانو ویاند ویلي دوی ته په دغه ولسوالۍ کنټرول حاصل دي او نېټو ویلي دوی به د پیخي پلټنې کوي. د امریکا په واسطه یوې مجلې رولینګ سټون په هغه فوټو بخنه غوښتي چې پکې د امریکې یو پوځي جرمی مارلاک ته وجل شو افغانانو سره نږدې خودل شوی دی. د امریکا په واسطه په یو بیان کې ویلي دوی د دې فوټو په شای کېدو بخنه غواړي او زیاتوي دا د امریکا د پوځي اقدارو خلاف راځي. مارلاک چې یو امریکایي پوځي دی او په افغانستان کې د ولسی وګړو د وژلو او د جنگي جرمونو په ترڅ کې ورته د امریکا یو پوځي عدالت سلیری شکاله د کېد سزا اورول دا. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان ویل دی حکومت یې ولسته د زیات خبرداري وینا کړی ده. د پارلمان یوې غونډې ته د خبرو پر وخت ناوتو کان ویل د فوکوشیما د اټمي بټۍ حالت اوس هم غیر یقیني دی. هغه زیاتوي د فوکوشیما په شپږم ریاکټر کې اوس هم چاودنې روانې دي او کارکونکي هڅه کوي دغه بټۍ یخ کړي. او وروستی خبر دا چې د 2011 نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روان دی. نیوزیلند تر دې دمه په 1400 اورونو کې 2 شپېته رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی اوټته. د سیمی فائنل دویم میچ به سباله د هند په موهالي کې د پاکستان او هند ترمنځ وي چې د دغه میچ کتو لپاره به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ځي. خبرونه ختم شول.
فرخنده وزیر و د کورنیو او نړیوالو خبرونو سره په پاتې خبرونه کې زمونږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د باړې په کاخلو کې د اورپکو سره په نښتو کې د وژلو شو 1400 سرتیرو د جنازې لمونځ پېښور کې ادا کړ شو،
جس سے 11 جوان اور 2 افسر شہید ہوئے.
دادا پیخور دا کور کمانڈر غگ دے چھے دا خپل غاڑے دا مرگ جوبلی حال رکھوی. سارون کی وائی کرکٹ اسلام آباد او نیوی ڈیلی تا دا نگدے کی دو موقع پلاس کے ور کڑے دا
پیپلز پارٹی اور کانگریس کے ہمیشہ چتاون شروع دے مخت لاش خود دے کے منموہن سنگھ سلام کوئی چھے اگر دور سخت حالات کے پاکستان پرائم نسٹر انویٹیشن ورکو.
خود کرکٹ د مینوالو نه د بلوچستان دکانداران سر ټکوي.
زما نوم اجمل احمد خان.
کوم میچونه شروع سوي دي؟ یو اړ په سودا منست
مخکې موږ راته 1000 روپۍ سودا کوله چې کوم میچونه شروع سوي دي. موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا نه کوو، ټول خلک میچو ته ناست.
د پاکستان د حکومت د پیاوړې مبارزې باوجود د پولیو سلیریش نوي کیسونه مخې ته راغلي. اورپکو د افغانستان د نورستان ولایت وان تولسوالی نیولې ده. د سندرغاړي حبیب نور سره هم غږیدلیو.
نو ماته په دې وطن کې داسې شخړې جوړې شوې. رور مې په جمعات کې په سجده خلکو ویشتو مړ شو. کور ته مې بمونه را پریوتو. خو زه خپل ځان متاثر د باچا خان ودی خان او د خپل پلار نه متاثر.
ګلونه پروګرام هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. په خبر ایجنسی کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو د 1400 وژلو شو کسانو د جنازې لمونځ په پېښور کې ادا کړ شو. د پېښور کور کمانډر په دې موقع ویل دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي وو چې اورپکې د پېښور په سنډو کې پر راټولېدو دي او د پېښور امنیت ته ترې ګواښ متوجه کېدای شي. نو په همدې مقصد یې هلته عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو 1400 سرتیري وژل شول. د نور تفصیل سره د پېښور نه غلام غوث.
خیبر ایجنسی اکاخیل کی د وسلوالو په ضد عملیاتو کی د کرنل شیراز او کیپټن سلام په شمول 12 د اف سی وجل شوی کسانو جنازې نن په کور هیډ کوارټر پېښور کې ادا کړې شوې، چې پکې د پېښور کور کمانډر آصف یاسین ملک، د فرنټیر کور آی جی، د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر په شمول ګڼ شمېر امنیتي اهلکارانو ګډون وکړو. د جنازې د منځ نفس خبريالانو سره خبرو اترو کې کور کمانډر آصف یاسین ملک د دې پیښې په لړ کې وویل چې بیګا ماخام سداسي اطلاعاتو چې د پېښور نه بار تر هاګر یوځی کیږي او د دغې له وجې د پېښور حفاظت ته د خطرې اندېښنه وه او د معمول مطابق د اف سی د لټون عملیات روانو چې دا پېښه رامخې ته شوه.
کل شام کو کچھ اطلاعات تھیں کہ پشاور کے باہر کچھ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، جو پشاور
شهر بیگا مخام داسی اطلاعاتو چې د پیښور نه بار سر ترهګر راټولېږي چې د پیښور د امنیت ټینګولو لپاره یو خطره جوړېدله، نو د هغې د مخنیوي لپاره اف سي د معمول د لټون عملیات پیل کړل. د دې مشري کرنل شیراز کوله او کپتن سلام ورسره هم و. د لټون په عملیاتو کې په دوی د مشینګن ډزې وشوې چې دوی یې په ښه توګه ځواب ورکړو. بیا مخکې د لټون عملیات روان و او اف سي د خپلو ځواکونو نه د ماټر د فایر کولو غوښتنه وکړه چې دغه کار بالکل سم وشو. کله چې دوی نوره پیشقدمي وکړه نو بیا په دوی د مشینګن سره پیر وکړی شو، نو اف سي بیا د مارټرو د فایر کولو غوښتنه وکړه. نو په دغه دویم ځل چې کومې مارټرې فایر کړی شوې په هغې کې یوې مارټر ګولۍ خپل هدف خطا کړو او د اف سي په ځواکونو راپرېوتو چې پکې دوه افسران او یولس نور د اف سي ځوانان ووژل شو.
جسے 11 جوان اور دو افسر شہید ہوئے.
کور کمانڈر آصف یاسین ملک زیات اکڑا چې د دې مرګ ژوبلی باوجود عملیات کامیاب او کافی وسلوال نیول شوی هم دی او وژل شوی هم دی.
تاسو په رپورٹ کې واوریدل چې په باړه کې د عملیاتو پر مهال د وژلو شو 1400 ملیشا سرتیرو د جنازې لمونځ په پیښور کې ادا کړ شو. دا چې په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو څه حال دی او خلک یې په اړه سوی په دې اړه د مشال بل خبریال فرهاد شینواری رپورٹ جوړ کړی و به ورو.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر یو نیم کال راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد فوزی عملیات روان دي او فوزی چارواکي ادعا کوي چې په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو یو شمېر مرکزونه وران کړي دي او دوی ته په بشپړ ډول مرګ ژوبله هم اړولې ده او په دې سیمه کې د حکومت واکمني راوستلې ده. خو ولې بلخوا ځایي خلک وایي چې په دې سیمه کې د فوزی عملیاتو او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د انخطو او کرفیو د لاسه یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه باندې د باډې سیمې نه د ټلیفون د لارې یو ځایي تن مشال ریډیو ته وایي
آپریشن خو ډېر مشکلات پیدا کړي دي. سکولونه بند دي، لارې بند دي، خلک هسپتالونو ته نشي تللی، هر طرف نه مشکلات دي. نو بس خلک کورونو کې ناست دي او بس هر طرف نه خلک ویریږي، کورونو نه وتی شي، د خوراک تکلیفونه دي، لارې بند دي، هسپتالونو ته تګ راتګ بند دي.
د ذکر وړ ده چې په باډه سیمه کې لا هم ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه بند پراته دي او په زرګونه خلکو یې خپلې کډې هم د دغې سیمې نه خوندي سیمو په طرف ویستلې دي او څه شاوخوا 50,000 بې کوره شوي تنانی په جلوزو کیمپ کې د تیر یو نیم کال راهسې په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
هند ته د خپل سفر د پیلولو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د کابینې د وزیرانو سره غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې شوې چې یو موضوع په کې همدا و چې د مرکز په ځای به زیات واک ثبوت سپارل کېږي. له اسلام آباد د کابینې د غونډې له نور حالمو ریاض مساخیل خبروي.
د وفاقی کابینې غونډه تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې دوران وزیر اعظم د کابینې غړي د هندوستان د خصوصي دورې په حق له اعتماد کې واغستل. دغه مهال وزیر اعظم د کابینې غړو ته د خپل ازبکستان د دورې احوال هم تیر کړو. وفاقی کابینې د 15 وزارتونو چې پکې سیلګری، کلتور، تعلیم، سماجی خیر خیګړه او لایف سټاک شامل دي هم صوبو ته د اړولو منظوري ورکړه. وزارتونه صوبو ته د اړولو په حق له د خیبر پختونخوا یو وزیره میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د ذمہوارې قبلولو ته تیار دي باوجود د دینه چې د دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ځاني سره سره ډیر زیات مالی زیان هم شوی دی. ولې بیا به هم د دوی حکومت مرکزی حکومت ته سستونزا نه راولاړوي؟ نو موږ زیاتوي
بالکل دغه باندې یو چې
دغشان د وفاقي کابینه په غونډه کې یو وار بیا وزیر اعظم په ډاګه کړه چې ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف روان جنگ ته زیان رسی او باید چې امریکا د دینه ډډه وکړي. وفاقي کابینه کې د ذوالفقار علي بوټو د پانسه کیس هم بیا رابرسېره کولو منظوري ورکړې شوه او د قانون وفاقي وزیر بابر روان ته دا ذمواري وسپارله. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی به سبا ته په هند کې د پاکستان او هندوستان د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د سیمی فائنل لوبه ګوري. نوموړي ته د دې سفر بلنه د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ ورکړې وه. څارونکي وایي نوی ډیلی او اسلام آباد ته یو ښه چانس په لاس ورغلی چې خپلې خرابې اړیکې بیا ورغوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله په خپل رپورټ کې راکوي.
د رواني میاشتې په شلمه نیټه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کولو لپاره په واګه بارډر د نوي دروازې پرانستو په حق له خبرې اترې وشوې. د تر څنګه په 15 مارچ د هند وزیر اعظم منموهن سنگ، پاکستانی وزیر اعظم او صدر ته هندوستان پاکستان ترمنځ په 13 مارچ لوبیدونکو سیمی فائنل میچ کتلو بلنه ورکړې وه چې وزیر اعظم ګیلانی قبول کړه. په 20 مارچ صدر آصف علي زرداری په پاکستانی جیل کې قید هندي وګړي ګوپال داس پاتې سزا معاف کړه او 13 ورځ د پاکستان او هند ہندوستان داخلہ سیکرٹرانو پکچ په دیلی کې مذاکرات وشو چې پکې د ترهګرۍ قیدیانو خوشی کولو، ویزو کې نرمي او نشئی توکو مخنیوي په حق له خبرې اترې وشوې. د سیاسي او خارجه چارو کارپوهان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ یو شمیر شخړې موجود دي، ولې ډېر موده پس دواړو ملکونو دا شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو لپاره سلا شوې دي. خبريال او خارجه چارو جوړ نظر لرونکي مریانا بابر وایي چې دواړو ملکونو سره دا ډېر ښه موقع ده چې یو بل سره خپل اړیکې خې کړي.
منموہن سنگھ سلام کبھی سخت حالات کے پاکستان پرائم منسٹر انویٹیشن ورکو پاکستان لا خود دوارا
پختنی په جواب کې چې آیا څومره امکان دی چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بعد خپل دورې پر مهال د کشمیر، سرکریک او سیاچین مسلې د دوه ملکونو ترمنځ د اوبوش خړه او ترهګرۍ مخنیوي په حق له خبرې اترې وکړي. مریانا بابر وایي چې دوه ملکونو لا د دې دورې نه فائدہ اوچتول پکار دی، ځکه چې پاکستان او هندوستان کله هم د خبرو اترو لار پریک دی نو دواړو ملکونو ترمنځ نوې مسلې رامینځته شي.
ممبئی اٹیک پس هندوستان پالیسی غلطه وه چې موږ پاکستان سره خبرې اترې نه کوو. اوس د دنیا کال کې سره شو هغه اوس دا نتیجه دی راغلی چې پاکستان سره موږ خبرې ونه کوو. دا خو زموږ نقصان دی، ځکه چې کامن ټیرریسټ ټیکسي زموږ اوبه ختمېږي لګیا دي، زموږ ډرګ ټرافیکینګ ډېر کېږي لګیا دي. یعنی پاکستان او هندوستان هغه هزار مسائل دي چې کوم په میز باندې کېږي حل کېږي. چې هندوستان کې دا اویرنس وشو هغه دا سوچ وکړو چې آو موږ ته فایده ده یو بل سره خبرې کول لپاره، او څنګه څنګه چې موږ نه ملاویږو هغې کې نور مسائل زیاتېږي. اول خالي کشمیر و، بیا سیاچین، بیا سرکریک، بیا د اوبو معاملات، بیا ټیررزم. چې نه ملاویږو زمونږ پخوانی مسائل په ځای پاتې شي. او اوس زه دا وایم چې کشمیر موږ لپاره هغه امپورټنس لري څومره چې دهشتګردي او د اوبو مسائل دي.
د یادونې وړ ده چې کال 2008 کې د ممبئی بریدونو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو سلسله ودرېدلې وه، ولې تیر کال د بوټان په سر خار تیمپو کې وزیر اعظم ګیلانی او منموهن سنگ په دې خبره سلا شوي وو چې د خارجه وزیرانو په کچ باندې خبرو اترو سلسله شروع کولای شي. او دې لړ کې تیر کال د هند وزیر خارجه اس ام کرشنا د پاکستان دوره هم کړی وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس به د ظفر کریمی په رپورت کې وورو چې امنیتي ځواکونه په کراچۍ ښار کې نوي عملیات پیلوي. هلته په تیرو 40 ورځو کې 145 کسان وژل شوي دي.
کراچی ښار کې د امن او امان په اړه د سند صوبی اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې تیر شپه بلاول هاوس کراچی کې غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مشرانو نه علاوه د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو او رینجرو مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سند صوبی د اعلی چارو وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په ګډه خبري غونډه کې وویل چې کراچی کې د خوډب د پیښو لړۍ د مارچ د میاشتې له لسمې نیټې څخه شروع شوې چې پکې تر اوسه 1450 کسان وژل شوي دي، خو په دې وژل شوو کسانو کې یوازې 40 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي او پاتې وژنې د شخصي دښمنۍ، د ځمکې په سر د لانجې او یا نورو ذاتي لاملونو له سببه رامنځته شوي دي. دا چې غونډه کې کراچۍ کې د امن ټینګښت په اړه کومې پریکړې وشوې، په اړه یې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه خبریالانو ته داسې وویل:
اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ.
ترکو میں چخار کے دا امن قائم ساتلو خبر ادا نپدے لڑکی ہی چاہتا ہی رعایت ورکو نینے دی پکار او ندا ویل پکار دی چی دا سڑے دا پلانکی پاٹے سڑے دے او یا دا پلانکی سڑی دوست دے، بلکہ پو جرمونو او حدفی و جنو کی دا ککڑو اناسیرو پا زدبا بلکل بے توپی را کروائی کولے شی. پدے موقع دا کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویل چی پولیسو دا خار دا اخوڈب پا پیخو کی ککڑ یو لس کسان نیولی دی او پدے کی یو تندا سیدے چی سل کسان یہ وجلی دی. نموڑی ویل چی سیاسی گندونو کی پا جرمونو کی ککڑ اناسیر شتون لری
گاڑی کی بس گاڑی کا جھنڈا لگاتا ہے اس پارٹی کا اور پھر جا کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے.
پا جرمونو کی ککڑ اناسیر چی کل بطیع خستو یا پزمکا دا قبضے دا پارزی نو پخپل گاڑی دا حق پارٹی بیرغ لگوی، دوی دو یو گن سرا دا تڑاو داوی کوی او پا دے آڑا پزمکا قبضے کوی، قلنگون اخلی او نور جرمون هم تر سره کوی. رحمان ملک یو ځل بیا د داسې عناصرو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو او وی ویل چې دغه عملیاتو کې به پولیسو ته د رینجرو او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه وي. دی وای نن د نیمې شپې څخه به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی شروع کولی شي. دا کاروایی به د نیول شوو مجرمانو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس ترسره کیږي. دا ډول کاروایی به یو طرفه نه وي، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به وي. رحمان ملک دا هم وویل چې پولیس چارواکو ورته ویلي چې د عدالت لخوا په جرمونو کې ککړ یو داسې تورن سړی په شخصي ضمانت پرېښودل شوی دی، څوک چې په 14 مقدمو کې پولیسو نیولی وو او نیول شوي سړي ځینې تورونه منلي هم وو. د کورنیو چارو مرکزي وزیر وویل چې په راتلونکي کې به حکومت د مدافع وکالت برخه هم پیاوړی کوي تر څو دا ډول خبرې د بیا دپاره تکرار نشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د بلوچستان ډاکټران وایي په دې ګرانه ګرانۍ کې دوی ته صوبایي حکومت ډېره کمه تنخواه ورکوي. دوی د خپلو تنخواګانو د لوړوالي یا زیاتوالي غوښتنه کوي. نیاز مساخیل د نور تفصیل سره.
د پاکستان میډیکل اسوسیشن صوبه بلوچستان څنګ له اړخه و صوبایي حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړل سوی دی چې پکې دی د ډاکټرانو تنخواوې ورزیاتې کی. ګڼي دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کی. د پی ایم ای بلوچستان یو مشر ډاکټر طارق حسین په دغه حکله و مشال ته وویل:
اس وقت موجودہ تنخواہیں جو پاکستان میں ایک ڈاکٹر کو دی جا رہی ہیں وہ 13,000, 15,000, 18,000.
دا وقت وہ ڈاکٹرانو تا حکومت چکم تنخواہ ورکوی اغا دیر لزروی، پنزل لزروی او یا بیا اتل لزروی چی دا دیو مزدور لمیاشتنی معاش څخه هم کم دا. ڈاکٹرانو تا او سم یوازی تر اتل لزر روپی پوری تنخواہ ورکول کیجی. زموش پا همسایه ملکو هند او بوتان کی دا ڈاکٹرانو تنخواہوی تر اویا او اتیا زر پوری دی او پا سعودی عرب کی هم دا زموش پاکستانی ڈاکٹرانو تا دا غزای حکومت تر او او اتلک روپی پوری تنخواه ورکوی. نو زموږ بنیادی غوښتنه دا ده چې وهاوس افسر ته دی 15,000 و میډیکل افسر ته دی 18,000 و رجسټرار ته دی 1,500,000 او و میډیکل اسوسییټ پروفیسر ته دی 3,00,000 روپی تنخواه حکومت ورورټاکی. کدا سینه کیږي نو موږ به سخت احتجاج وکړو، لاریونونه او هړتال به وکړو او هړتال به زموږ آخري تګلاره وي. دا چې که ډاکټرانو په احتجاج لاس پوری کوي نو مریضان به له ستونزو سره نه سي مخامخ. ډاکټر طارق حسین د دغې پوښتنې ځواب سدا سي راکوي: موږ دا نه غواړو چې زموږ له وجې دې و مریضانو ته تکلیف ورسیږي او خلک دې له ستونزو سره مخامخ سي، بلکې زموږ د احتجاج طریقه به داسې وي چې یوازې حکومت په پریشان سي او په پرامن توګه چارې پر مخ بوزو چې نه و مریضانو ته ستونزې جوړې سي او نه و موږ ته. په دغه حکله چې کله مو د حکومتي چارواکو د نظر اخستلو هڅې وکړې نو یو څوک هم خبرې کولو ته حاضر نه شو. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یا د ینګ ډاکټرز اسوسیشن له اړخه له احتجاج وروسته اوس د ډاکټرانو ملکي تنظیم پی ایم ای هم په بلوچستان او نورو صوبو کې د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د احتجاج اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په پاکستان کې د سختې مبارزې باوجود د پولیو سلور ویش نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ځینې د قبایلي سیمې سره تعلق لري. پولیو ګزڼ ته وایي چې که ماشومانو ته په وخت ساس کې واکسین ورکړل شي نو د دې مرض مخنیوی کېدای شي. سیلاب مسعود د نور تفصیل سره.
په اسلام آباد کې د صحت قومي ادارې د یو رپورت په مطابق د قبایلي سیمې په شمول په ټول ملک کې د روان کال په دریمه میاشت کې د پولیو یا غزن د رنځورانو شمېر 24 تر رسیدلی دی چې په کوم کې د لکه مرواد د نیمه قبایلي سیمې ته جوړي و 30 میاشتې نه بچای شعبان هر شامل دی. دا رنځ او د بچي په برعکس چې مشال ریډیو د ته جوړي د یونین کونسل په خوانی نازم محمد بشیر خان سره رابطه وکړه هغه په دا رنګ وژغه ده.
دلته یو ماشوم ده شعبان امای ده ایغه را مو خبر وی چې دا بیماری نیولای ده ایغه باندې موږ لکه علاقه خبره ده شعبان په شان باندې نور ماشومان به وای علاقو چې هیڅ پول بیماری نیولې خو دوه ته اندازه نه لګیږي موږ علاقه پسمان ده او علم کمی ده. ما مسیحت چې کوم ده ایغه ته په کار ده چې هغه دا کوشش وکړي چې دوه کوم ورکران دي یا کوم کسان دلته کار کوي د پولیو ختمونې په باره چې هغه د خپل کار چې کوم ده ایغه چلښتې دی پیدا کی ادا سی علاقو ته د خپل ورکر ورسوي
مروات سے دے پولیو یا گزن ڈسٹرکٹ انچارج ڈاکٹر رفیع اللہ وویل چھ دسی میں خال پسماندہ غریبون او بچوں تا دے گزن ساس کے ورت شلونا نا خبر دی اسلام آباد صحت قومی ادارے چارواکیو دا ہش کارا کڑے دا چپ دا رنج اختاران زورانو پشمیر نور ہنس یا تو برتلائشی چوجائے بچوں تا پواغ دا گزن ساز کی نورت شل دی. سیلاب مسعود، مشال ریجو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په کولمبو کې د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ د یوشتمه وار لوبه روانه ده. تر دې ګړې نیوزیلند 15 منډې جوړې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. خو بل پلو په بلوچستان کې دکانداران وایي د کرکټ د نړیوال کپ له پیلېدو راهیسې د دوی دکانداري خرابه شوې ده. د نیاز مساخیل نور تفصیل اورو.
په سیمه کې خلک له کرکټ سره ډېره مینه او شوق لري. د هر چا کوشش وي چې د روان ورلد کپ هر ښه او مهم میچ وګوري. خو د کرکټ د مینانو دغه شوق په سیمه کې کاروباري خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مثال په توګه د کوټي ښار چرته چې د ورلد کپ کرکټ د میچ په ورځ د دکاندارانو په وینا ډېر کم خلک ورازي او د دوی ډېره کمه سودا کیږي. یو دکاندار په دغه حکله و مشال ته وویل.
زما نوم کریم، زه مستری یم، د مشنان میکانیک یم. د میچو د وجه سره خو ډیر فرق په پریوتلی، تقریبا کاروبار ډیر کافی دغه د رشکش کم دی په بازار کې اور خلګم نسته، ځکه کاروبار هم ډیر سره دغه دی ډون دی. د ورلد کپ د وجه ډیر اثرات په پریوتلی، خاص موقع ده هر سړی دغه کوشش کوي چې بای زه میچ وګورم. مثال او خاص کر د انډیا او د پاکستان یا د پاکستان لپاره چې مطلب کم دغه کی جګه دی کوشش کی چې مطلب توجه ور مشکل بیا گزاره مشکارګر دغه من ولر دی.
له دکاندارانو څخه می پښتنه وکړه چې په خوا چې ورلد کپ نو هغه وخت او اوس چې د ورلد کپ لوبي تر سره کیږي څومره فرق د کاروبار ویني. یو دکاندار د دغه پښتنې په جواب کې راته وویل.
زما نوم محمد خان،
کوم میچونه شروع سوي دي یوه روپۍ سودا هم نست. مخکې موږ راته 10,000 روپۍ سودا کوله چې کوم میچونه شروع سوي دي. موږ د ورځې 1,000 روپۍ سودا نه کوو، ټوله خلک میچو ته ناست او سارا سودا ماښام پرې بس پورته ناست. د ګراک په انتظار ګراک نست، بالکل یې پر بازار ډېر سخت اثر اچول. یاد دي ورلد کپ هغه ډېر غټه کیسه ده، نور میچو باندې لوی اثر نه کوي.
دکاندارانو د دغه ستونزې د حل په لړ کې و مشال ته صدا سی ویل.
احمد شاه زمانم او چې موږ راځو دا چې مثال کرکټ د شپې سنو شي ګرد خلک دکاندار هم به کتای سي ګراکان هم کتلی سي د ورځې سړی خپل دکان ته راځي د شپې میچ ګوري.
هلته یو هوټل والا چې خورا غټه ټي وی په هوټل کې لګولې و او شاوخوا خلک د میچ کتلو د پاره ناستو، له ده څخه مې پوښتنه وکړه چې ستا کاروبار به یقینا د ورلډ کپ له وجې نه یې اغېزمن سوی، ولې چې ګڼ شمېر خلک به د میچ د پاره درته راځي او ښه سودا به دې کېږي؟ مګر د ده ځواب ډېر جالب و.
عبدالقیوم، یعنی مطلب کم چې یو روپۍ سیل کې دی اوس هغه یو پاولی کېږي، درې پاولۍ ځینې کټ شوي دي، داسې اثر اچول دي. ښه پرهدغه راکان درې کسان سهار راغلي درته اوسه ناست اوس خو نه ورته ویلی نه چې چلو ولاړ شه. مثال دغه ټیم دی بیا کوچنی وټل دی، مثال نه پنځه کسان کې ځایېږي نه هغه دی ځای نیولې دی، دغه هغه دی ګراک چې مثال اوس لکه هغه ګراک زه درته وایم داسې اکثره بیا نه کښېني، هغه مازې پنځه منټه دی اکثر چې کوم کار والا خلک هغه بیا وځي برته ځان کار هغه دی بیکاره مخلوق هغه نه بیا ورته ناست در بیا.
دکاندارانو د خپل خبرو پر مهال زیاته کړه چې که څه هم د ورلد کپ لوجي د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی، مګر د نن سبا په پریشانوي کې کای څوک بیغمه او بې فکره یو څو ساعته په سکون کې تیروي، نو دا د دوی لپاره د خوشحالی خبره ده. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. په شیبه غړی کې درې نیمې بجې په خبر کې کیدونکې دی فرخنده وزیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې نامعلومه وسلوالو په یو برید کې د پوځ یو کپتان او لیفټیننټ کرنل په شمول سوارلس امنیتي ځواکونه وژل دي. په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د فاټا یونیورسټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهره کړې ده. د لیبیا په مسله باندې نن د نړۍ د 15 ملکونو مشران په لندن کې یوه مهمه غونډه کوي. د جاپان حکومت وایي د تابکاری د خورېدو له وجې ولسته د زیات خبردار اوسېدو وینا کړې ده. او د نړیوال کرکټ کپ په ترس کې د سیمی فاینل لومړی لوبا د سریلانکا او نیوزیلند ترمنس په کولمبو کې روانه ده.
د نورستان امنی قومندان
فرخنده وزیر و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو دغه ریپورت اوس اوریدو چې سهوان لګ مخ کې مونږه پیل کو. د نورستان چارواکي وای وسلوالو طالبانو وان تولسوالي نیولې ده او اوس دغه ولسوالي سره د دوی اړیکې نه ټینګيږي. چارواکي وای دا ولسوالي طالبانو به له کومې جګړې نه پاره منولې ده. نورستان د افغانستان هغه ولایت ته چې ورکی اروپا کې ډلې شتون لري. د نور تفصيل سره زمونږ همکار روح الله انوري لکونړه.
د نورستان امنی قومندان جنرال شمس الرحمن زاهد له کابل څخه پر تلیفون تول چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د وانت ویګل ولسوالۍ سره مخابروي اړیکې پرې شوي او نه پوهیږي چې څه برامسته شوي وي. د نورستان د والی له دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د طالبانو په لاسونو د ولسوالۍ د سقوط خبره تایید شوی، خو د تلفاتو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دولتي ځواکونه هڅه کوي چې بیرته ولسوالۍ ونیسي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي قاری عبدالقیوم ویل چې د وانت ولسوالۍ تیره شپه د جګړې پرته د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې ده. هغه ویل درې کاله وړاندې چې کله نړیوالو ځواکونو خپل سرتیری له وانت ویګل څخه راوویستل، نو د وسلوالو طالبانو او قومي مشرانو ترمنځ پریکړه وشوه چې پولیس او طالبان به پر یو بل غرض نه لري او هر څوک کولای شي چې په آزاد ډول په وانت کې وګرځي چې دې کار تر اوسه دوام درلوده. د وانت یو تن اوسیدونکي غزنوي ول د وانت امنی قومندان تیر شپه ولسوالي خپل خالی کړي او کوم نامعلوم لوري ته تللې دي. هغه ویل په ولسوالۍ کې پرتی وسلی او مهمات طالبانو خپل مرکزونو ته انتقال کړل. د وانت اوسیدونکو وای څلور ورځې وړاندې د دوی د ولسوالۍ شپږ 50 تنه ملي پولیس د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ونیول چې اوس هم زیات شمیر طالبانو سره بندین دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې ولسوالۍ نیولې او پکې ډېری وسلې او جنگي مهمات ورته لاسته ورغلی دی. وانت وایګل ولسوالی په مرکزی نورستان کې د کونړ د مانوګي ولسوالی سره په شریکه پوله پرته ده. دا لومړی ځل دی چې د وانت ولسوالی د طالبانو په لاس سقوط کوي. خو د دې څخه وړاندې د نورستان برګي مټال ولسوالی څو ځله د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ. مشال ریډیو تاسو ته د کرکټ د نړیوال کپ حال درکوي. سبا ته به د هند او پاکستان لوبډلې میدان ته ځي، خو همدا شیبه د سریلانکا په کولمبو ښار کې د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ مقابله روانه ده. لږه شیبه وړاندې د 2 اور لوبه روانه وه او د نیوزیلند دریم لوبغاړی هم وسوځید. دا ګړی د په سکرین باندې زوینم چې د 2 رنزونه 4 اتیا دي او 3 لوبغاړي سوي دي. اوس هم یو رپورټ. په افغانستان کې وروستیو کې د خزو د پرمختګ خبرې کیږي او پر خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ شوی چې افغان دولت ځان ته ولاسته راوړنه بولي. خدا چې په خپل په ډېر افغان میرمنې سوی دا به د حسیبه شهید پر ریپورت کې واورو.
په افغانستان کې که څه هم په نړیواله کچه ویل کیږي چې د ښځو د چارو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو نن سبا د لرې پرتو سیمو سربیره ان د ښارونو ښځې او نجونې وایي دوی ځان خوندي نه احساسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی فرشته فرحت چې د ملګرو ملتونو په یوې نړیوالې ادارې کې کار کوي وایي تر خپل دفتره تر تلو او بیرته ستنېدو پورې په ویره کې وي.
په حقیقت کې اوسني حالات چې کوم خصوصا په کابل کې د ښځو لپاره د ژوند کولو لپاره د آرامش روحي ښځه نشي لرلی چې په کارو کې بهر وځي، ځکه چې ناامني د یو طرف نه نور محیطي شرایط هم برابر نه دي. ښځو په وړاندې تاسو مثال درکوم، که چېرته موږ بانک پورځو امپوټارو ترسلر او که چېرته د کار ساحې ته وځو، په دې فکر چې موږ آیا بېرته به ژوندي کور ته راځو که نه راځو. ورځني ژوند کې د اولادونو لپاره په یو عالم تشویشونو په مشکلاتو او په روحي او رواني تکلیفونو سره موږ خپل ژوند مخته وړو. ښځو لپاره زیات مرګونه دي په اوسني شرایط کې، چې هغه یو د ښځو بې عزتي، د ښځو فرض که په لارو په بازارونو کې مرګ.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعال انرکلی هنریار وایي د ښځو په وړاندې ستونزې شته، خو افغان حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې دي. نوموړي وایي اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرونه زیات شوي، پېښې یې نه دي زیاتې شوي، ځکه چې دا پېښې پخوا هم وې خو رسنیو به نه خپرولې. اوس میرمنې له خپلو حقونو خبرېږي، غونډې، ورکشاپونه او د دې د پوهاوي د لوړوالي لپاره سیمینارونه جوړېږي. خو فرشته فرحت وایي چې نه، که غونډې هم کېږي سمبولیکې وي او که د تاوتریخوالي قانون هم جوړ شوی سمبولیک دی او د پلي کېدو لپاره یې هیڅ کار نه کېږي.
یاره دا کوم مسایل په تر کوم د کاغذ په مخ خبرې شي، په عمل کې هیڅ هم نشته. څومره چې دوی د تاوتریخوالي خبره کوي څومره چې د ښځو د حقوقو پاتله باندې د دوی ویناوې زیاتېږي، هماغومره تاوتریخوالي په عمل کې د ښځو په وړاندې زیات شوي دي او زیاتېږي. دا نه چې دا خپل ځان خوځول دي، دا زیات شوي دي. تر کومه دغه اعلانات زیات شوي دي د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لکه د مخکې د عمر نه د کم عمر ودونه زیات شوي دي، بدو بدل زیات شوي دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې زمونږ حکومت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دپاره قانونونه ایستل کېږي، پلي کولو دپاره اقدام نشته، صرف قانون ایستلو دپاره خلک شته دی.
په افغانستان کې ناسم دودونه، د تعلیم نشتوالی، جبري او د قانوني عمر نه ټیټ عمر کې ودونه، په بد او بدل کې د نجونو ورکړه او د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی دا هغه څه دي چې له کلونو راهیسې ښځې او نجونې قرباني کېږي. خو نن سبا چې کومه لویه ستونزه د ښځو په وړاندې پرته ده، هغه د ناامنۍ او تعلیم په وړاندې د وسلوالو ګواښونه دي چې ښځې او نجونې یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. د ولسي جرګې غړي انارکلی بیا وایي هغه مهال به د ښځو حقونه په دې هېواد کې پر ځای وي چې د دوی اقتصاد ښه او د پوهې کچه لوړه شي، څو له خپلو حقونو نه دوی او د دوی د کورنۍ نارینه با خبر اوسي، او دا هغه څه دي چې د دې په وینا پلي کېدو ته ډېر وخت پکار دی.
د سبا شهید رپورټ تاسو اورېده. ګلونو ماشومانو، د یو رپورټ نه پس تاسو خواته درځو او تاسو د پاره ګلونو پروګرام لرو. دا ځل زمونږ خبريال فرهاد شینوارې د خیبر د یو سکول ننداره په تاسو باندې کوي، خو تر هغه وړاندې رپورټ لرو. په پښتونخوا کې یو سندرغاړی چې د باچا خان د نظریې باندې سخت مین دی، حبیب نور نومیږي، او له ډېره وخته بلکې د تیرو 500 کلونو راهیسې د پښتو ژبې خدمت کوي. نوموړی که څه هم زوړ شوی، خو د ده فن لا هم ځوان دی او خلک د ده د هنر سره ډېره مینه لري. د نوموړي سره زمونږ خبريال شاهنواز ترکزی غږېدلې او یو رپورټ یې پې جوړ کړی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د پښتو په موسیقي کې په قربان مشهور حبیب نور استاد چې عمر یې 15 کلونه دی، وای چې هغه د 500 کلونو راهیسې د پښتو ژبې کلتوري خدمت کوي. پر نظریاتي توګه خپل ځان د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خپل پلار کپتان سیدانور سپایي ګڼي.
زه په دې جټي بالا کې شوی یم، او زما پلار چې کوم دی نو سیدانور نامه، او د نېشنل عوامي پارټۍ د باچا خان خدای خدمتګار کپتان و. بیا زما پلار دشمنی جوړه شوه په دې سور پوشو شین پوشو باندې، نو مونږ بیا داغه جوړې چوشو، نو بیا مونږ پیښور ته راغو. پیښور ته چې راغو نو ما د ځان لپاره د موسیقۍ لپاره بختیار استاد چې دی نو استادونی وو. باچا خان چې د کابل نه راتلو نو په کیسخانه کې ما سټیج جوړ کړی و، رباب نه سوځېدلی و، بالاخانه سوځېدلې وه، د پلار تکلیفات په ست ویم. خو اوسه پورې وګوره زمونږ د اجره کې ده دا میزون هماغسې سره تا ته ښکاري.
او د عوامي نېشنل ګوند سره د تړون پر وجه د حبیب نور استاد کورنۍ ډیر تکلیفونه وزغمل.
ستا دل او دماغ کې به پښتو خبره نشتا، زمام د ستا د مخ د جار وته خبره نشتا. او کله چې پښتون اولس پولیس د باچا خان کې شي، نو یو پکې پینشن بل د وته خبره نشتا. نو ماته په دې وطن کې داسې شخړې جوړې شوې، رور مې په جمعات کې په سجده خلکو ویشتو مړ شو، کور ته مې بمونه را پرې وته. خو زه خپل ځان متاثر د باچا خان ودی خان او د خپل پلار نه متاثر یم. او سالار صاحب کریم الله خان هغه د مسلم لیکو سالار شو، او پلار مې وسره جګړه وکړه. هغه جګړې نه داسې دښمنۍ جوړه شوه چې پکې مړی وشو، پلار دې مې پکې جیلونه سره رونو تیر کړ. خو زما پلار کفتان و، او کفتان مړ شو.
د تختباد دی پیښور اوسیدونکو د حبیب نور حجره هم د ثقافت هغه زړه پاتې شوی نه خدا چې پکې نغاره کټونه په خوانه شړی او د خورو جوړ دیوالونه دي. د حبیب نور استاد اولاد څومره دي او سس کارونه کوي؟ هغه وای
مرګری زما د خیر سره سور لزامن دي، 30 مرلې می دوه کورونه دي، نور څه نشته. نو او زما یو زوی د خوشال نور نوم دی. نو دا د ما ډیر د خدای نه او امید دی، او زما د زوینم دا تمه ده چې دې په کومه طریقه باندې روان دي. نو دا طریقه به ان شاء الله زما نوم نشان ژوندې ساتي. بچان می چې کم دی نو دا واړه چې کم دی سبقونه وي. یو دوه پکې دي، هغه ټیکسی چې چلی، یو څلور پنځه شپک پکې دي، هغه نن بیان دي.
او پښتني ورولې د پاره دا پیغام لري.
او ډیر په منډه منډه لاړې، ستا یو منډه منډه نشوا، اوس په منډه منډه لاړ شه خپل بابا پسې په منډه. او زب کن کچکول را واخلم، او ته خپل محل سنبال کا، زه حیران فقیر روان خپل الله پسې په منډه.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سندرغاړي حبیب نور د ژوند او فن په اړه د خوندور مونږ ته رپورت مونږ ته زمونږ همکار شاهنواز ترکزی له سیمې نه را لېږلو. ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم 14 بجو یوازې له مشال ریډیو. اوس هم ما نجیب عامر ته اجازه راکړې تاسې ګلونه پروګرام واورئ چې دا ځل فرحات شینواری د خیبر ایجنسۍ نه رالیږلی یو سکول ته ورغلی او د دې سکول ننداره په نورو ماشومانو باندې کوي. په راتلونکي خپرونه کې به زما همکار احمد شاه زمي ستاسو کوربه وي.
مشال ریډیو ریدونکو دا وخت زه د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي تحصیل کې د صدوخیلو په سیمه کې د هلکانو په یو سرکاري سکول کې ولاړ یم. دا سکول په کال 1988 کې جوړ کړای شوی و، خو ولې اوس یې ودانی نشته او دغه سکول تیر کال ناڅرګند وسلوالو په بمونو سره الوزولی دی. زه وینم چې دغه سکول کمرې، چاردیواری، برامده او دا هر څه راپریوتی دي. د سکول ته اوس چارواکو دوه خیمې ورکړي دي، څه زده کوونکي په خیمو کې ناست دي او څه بهر ناست دي. اوس هم دغه وران شوی سکول ته ګڼ شمېر کې زده کوونکي راځي او استادان ورته سبقونه ښایي. نو راځي د دغه وران شوی سکول په ملبا او په دې خیمو کې ناست دې ګلونو ماشومانو سره خبرې کوو، د دوی حال نه ځان خبرو، ګورو چې دې ماشومانو مستقبل څه دی، د دوی تعلیمي هلې ځلې څنګه روانې دي او دوی څه جوړېدل غواړي. نو زه اوس په یو خیمه کې ناست د دغه سکول څلورم جمعه ته ورځم. وعلیکم السلام. کینه د دغه سکول څلورم جماعت څه زده کوونکو سره زه خبرې اترې کول غواړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم راته واخله.
ما نوم نبی جان ده.
نو نبی جان کوم ځای نه راځي؟
زه صدوخیلو نه.
ها، ته صدوخیلو نه راځي، نو ته څه جوړېدل غواړې؟
زه پایلټ.
نو پایلټ ولې جوړېږي؟
زه چې خپل وطن هغه وکم دفاع وکم.
او دلته کې یو بل زده کوونکي سره مونږ خبرې کوو. خپل نوم راته واخله.
محمد شفیق.
محمد شفیق کوم ځای نه راځي؟
نادر خان کلی.
ها، ته نادر خان کلی نه راځي، نو ته څه جوړېدل غواړې؟
زه استاد.
استاد ولې جوړېږي؟
ما سبق سره شوق دی.
ها، ډېر ښه، سبق سره شوق دی، ته به هم خلکو ته سبقونه ښایې. ها، نو نبی جان مشال ریډیو ته به څه اورئ؟
مونږ د بوډۍ ټال.
تاسو دواړه به نظم واوروئ د بوډۍ ټال. شاباش مشال ریډیو ته د بوډۍ ټال نظم واوروئ.
چې باران په ودرېدو شي، رورون مر په ښکارېدو شي، په غاړو د آسمان کې یو نشان په ځلېدو شي، چې په نیمو دایرو کې د هر خوا په خورېدو شي، په سور شین آسماني رنګ کې ښایسته ټال په ښکارېدو شي.
چې باران په ودرېدو شي، رورون مر په ښکارېدو شي، بیا په غاړو د آسمان کې یو نشان په ځلېدو شي، په نیمو دایرو کې د هر خوا په خورېدو شي، په سور شین آسماني رنګ کې خپل ټال په ښکارېدو شي.
اوریدونکو د دغه تبخشوی سکول یو بل زده کوونکی سره مونږ خبرې کوو. خپل نوم راته واخله.
جنید.
جنید، ته څوم کې سبق وای؟
دویم کې.
ها، ته په دویم کې سبق وای، نو کوم ځای نه راځي؟
دوخیلو نه.
ها، نو سبقونه څنګه روان دي؟
ښه روان دي.
نو درته چې تاسو سکول باندې څه چل شوې؟
د بمب کې راډه زو سکول یې ورځول هغه.
تاسو سکول غورځېدلې؟ نو اوس په کوم حالت کې دلته ناستې تاسو؟
خاور باندې ناست.
ښه، تاسو په خاورو کې ناستې، نو ته څه جوړېدل غواړې؟
ډاکټر جوړ.
ښه، نو ډاکټر ولې جوړېږي؟
چې مدد وکړم خلکو سره.
ښه، د خلکو امداد وکړي، هغوی علاج وکړي. ښه، نو ستاسو سکول کې د اوبو څه انتظام شته؟
نه.
نو تاسو به کوم ځای نه څښئ بیا؟
پلي راوړو ځان سره کور نه.
ها، نو درته وای چې حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
چې سکول را لجوړ کړي.
اوریدونکو، دا وخت د دغه سکول په ملبناست یو څو نور مشمن سره خبرې اترې کوو. نوم څه؟
ماجد.
ماجد کوم ځای نه راځي؟
دا سده خیلونه
خا ته سده خیلونه راځي نو سبقونه څنګه روان دي
خا خري روان دي
او دارته چې مشال ریډیو ریډونکو ته بچا ورای
اندر
شاباش سندر وای
زل پولا سنور کا تورستر گیری مینات شاش پاو کرن پاتشه
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ګلونه مشوبان اورئ زه د دغه تباشو سکول یو بل جماعت تورزم دوی هم په یو خیمه کې ناشتي نګورو چې دوی د خپل تعلیمي حل زلو په حق لسوای وعلیکم السلام کینه خپل نمبر ته واخلص
سناولا
کوم ځای ناراضه
ټیسن
خان او تاسو په سکول څه شل شوای
بم پکې راډه سوالي
اوس په څنګه ځای کې ناشته
اوس په خار کې
نور څه تکلیف ته دلته تاسو ته او بوت سہولت شته
نو ته بو سہولت نشته
نو درته وی چې ته څه جوړې دل غواړې
سر ډاکټر
ها ډاکټر ولی جوړاږي
استاد بیمار نه دا
خاطر به بیماران ګورې خلکو خدمت وکړي نو درته وی چې ته څه زده کړې اوسه پورې دلته مشال ریډیو ته بچا ورې
نو ته به شیر
خانو شیرات وای
دا مو دې د کلی بس دا والي د ټریکټر د رنگ تین بوتلې په ډباري کلی انډر دی
د مشال ریډیو ریډونکو زوس ورزم او د دغه سکول استادانو سره خبرې کول غواړم السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را ته واخلی
نوم دې جین وکرم
ها نو موږ کتل چې دغه سکول غون را پریوته د ماشومان څه په خیمو کې ناشتي څه بهر دغه سکول په ملبه باندې ناشتي نو دغه د ماکی نه پس چې د سکول وران کړو دغه ماشومان په ذهنونو باندې څومره سر غورځېدل دي
چې تر کومه پورې جذبه خبره نو د خلکو جذبه برقراره تعلیم حاصلولو خلک تعلیم شوق لري او سازانو سفر کرنے را وسره موږ خپل تعلیمي سلسله جاری ساتل دا کنه خو به هر حال یو بلډینګ یو سارا ای دا موږ په سارا نه شو چې امارت دی بلډینګ نو خو توجه به شما لري
نو تاسو څه فکر کوئ حکومت به د دې جوګه شي چې دا سکولونه یو ځل بیا جوړ کړي او بیرته هغه ماحول واپس راشي چې دا زده کوونکي په خپلو کمرو کې ناستي دوی ته د اوبو سہولتي دوی ته د واشروم سہولتي داسې نور سہولتونه یې ورته
نو موږ دا توقع لرو د خپل حکومت نه کنه چې څنګه په خیبر پښتونخوا حکومت خپل تعلیمي ادارې جوړې کړي کاري جوړ نو موږ فاش لا توجه راکړي موږ غریب خلک یو چې توجه راکړي الله کنه او دا سکولونه بحال شي
اوریدونکو د دغه سکول یو بل استاد سره خبرې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را ته واخلئ
زمان هو عبدالودود دی
خانوس په موږ استادانو ستونزو په طرف باندې را شو کنه نو د سرکاري استادانو ته کومې داسې ستونزې ورمخې ته تاسو په فکر باندې
استادانو ته خو جی په موجوده حالاتو کې ډېرې ستونزې ته مخامخ دي یو خو یو طرف ته دلته ګراني ده استادانو تنخواګانې ډېرې زیاتې کمې دي بل زیات سکولونه داسې چې تعداد زیات دی ماشومانو استادان یو یا دوه وي نو پکار دی چې استادان زیات شي دغه تنخواګانې زیات شي ځکه چې نن سبا ګراني ده استاد په 7-8 هزار تنخوا باندې سم نه کیږي نو چې تنخوا دغه زیاته شي او دا نور فیسلټي ولور کی ځکه چې نن سبا تعلیم د استادانو ډیر زیات دی آر یو سړی ایم ایډ او بی ایډ او دا ایم ای خو کم از کم هر چشتا نو پکار دی چې دو مخ کی بوزي او آر یو سکول کی 15 شپږ دا پی ټی سی استادان دو برتی کی نه د خپل موږ تعلیمي معیار نورم خشي
ډیر من نست
مهرباني ډیر
درته وای چې موږ ته څومره یاد شي نو په خپله دی سرکاري سکولونو کې د الکانو نمبر په نمبر باندې خپل کورونه روټه راوړه کنه او دوه میاشتې کې په درې میاشتې کې په یو الک باندې نمبر راتلو نو اوس د دغه سکولونو سرکاري او استادانو دی استادانو ته دا روټه څوک راوړي
او استادان چې دی کنه چې کومه پورې د موږ خپل ذاتي دا سکول دی د دې سکول یو نامه ده مدر مکان ملک نادر خان جو خزوان سرای تیر شوید ہے او باقا زامن اجرا اگر زور روٹین برقرار ہے مولا خپل مالک مکان خپل مالک ښه عزت مو کوي چایم راغی ډوډۍ م راکی دادا موږ لرې ځایونه نوازو دلته دا اسکول داسې دی لکه یو یو میرا کې یو ځنګل کې اسکول نه ټول داسي موږ سره صحیح نه شه بازار سره سره نه کورونه نږدې نو په هغې وجه باندې په موږ باندې خپل ملکان شي دا ډېره مهرباني کړې ده او مهرباني را سره کی ہر قسم تحفظات ہر قسم پیسے لے کے
ہاں نو څه فکر کوي په نور سکولونو کې اوس هغه نظام په نظر راځي خلکو به میندو به ډېر په شوق باندې روټۍ تیاروله د خپلو بچو استادانو لپاره هغه جذبه اوس خلکو کې
جذبه دا ده کنه چې دا خلک دي مونږ خلک میلمه دوسته خلک دي ښځوانان دي او د استادانو عزت کی کنه د نورو سکولو پته راته ډېره نشته ده ځکه چې مونږ خپل سکول کې ډیوټي کوو نورو سکولو نه مونږ خبر نه وو دا علم سره او بهر حال زمونږ خلک چې کنه دا زمونږ کلچر دی دا زمونږ ثقافت دی چې میلمه لا او استاد لا مسافر لا ډوډۍ اوبه چای کوزا جماعت دا ورکو هر وخت
ډیره مننه
شکریا
اوریدونکو مونږ د دغه وران شوی سکول یو څوکیدار سره خبرې اترې کول غواړو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم راته واخله
اسف جان
دا سکول څنګه والو زول شو د دې سو جواب
وجا دا وای چې د په ډیپټه باندې وم چې لورو بجونه د سپینو بجو بجو پر دې هغه ټمو د روټ په غاړه و درېدلې وم چې کله پټلو ته ریل لاین ته راولته نو ورسره رسې د ماخه و شو او زه خو بچ کړم اوس دې له سم مې شوشتن خمو بنده واغ نه اله وام زه خپل ډیپټي کم زه حکومت نه او پی ایس ایف نه دا خواست کم چې ما تنخوا چلو کړی شي او ما خپلې نوکاری باندې ولګولی شي
د نو حکومتي چارواکي او د تعلیم چې کوم چارواکي دي خیبر ایجنسۍ او د قبایلي سیمو هغوی وایي چې د سکول حفاظت چې کوم دی مالک مکان یا د څوکیدار ذمواري جوړیږي نو ته څه فکر کوې دغه خلکو مقابله یو څوکیدار کولی
شي؟ څوکیدار خو دومره لاس نه وي یا دومره بدل نه وي چې په غونډ سکول باندې یې واچوي یو ګډ به ونیسي یو څنګ به ونیسي غونډ سکول باندې لاس نه شي اچولی یا پهنه شي زم لاسه چې غونډ سکول بچ کړي
نو حکومت نه تاسو څه غوښتنه کوئ څه خاصدار درکړي یا څه امنیتي ځواکونه په دې سکولونو باندې ولګوي؟
ما حکومت ته دا خواست دی چې سکولونو لپاره یو بل څوکیدار غم وکړی شي یو څوکیدار څلېرویشت ګنټې ډیوټي نه شي کړی که شپې وکړي ورځې نه شي کړی او که ورځې وکړي بیا شپې نه شي کړی دویم څوکیدار غم دې وکړی شي د ایجوکیشن والا ته او خیبر پښتونخوا د کوم افسران چې دغه تاسو خاص کوم چې مو سکول ده ځین څوکیدار مقرر کړی شي او مو سکول ده بیرته تعمیر شي بیرته جوړ کړی شي چې موږ دا واړه بچي پکې تعلیم حاصل کړي او استادانو صاحبانو زه ډېر شکریا ادا کوم چې دغه نه علاوه یې خپل تعلیم جاري وساتلو او په خپلو خاورو کې بچو ته تعلیم وښولو او خیر به انشاءالله
ډیره مننه د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په خیبر قبایلی سیمه کې په بمونو سره الوزول شوی سکول کې د دغه ګلونو ماشومانو او د سکول د استادانو خبرې واورېدې یقینا چې د سکول تباه کېدو باوجود د دغه سیمې زده کوونکو د تعلیم د حاصلولو جذبه لا کمه شوې نه ده خو دغه زده کوونکي د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د دوی دغه سکولونه دې جوړ کړی شي چې د دوی د تعلیم د حاصلولو دغه سلسله یو ځل بیا روانه شي نو اوس خپل کوربه فرهاد شینواری لا اجازه ورکړئ د خدای په امان
خالو نو تک بال دے میں اس کی
میں اس کے دمینوں نے ولاڑ لکھ دیوال